السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 15مه نیټه چې د 2019 میلادي کال د جنوري ل 15مه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې تر یوې میاشتې پورې اعلان کړي او د امریکا او ترکیې ولسمشرانو په سوریه کې د یوې خوندي سیمې د جوړېدو په اړه خبرې کړي. دا او نور مطالب په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدلی شئ، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د بهرنیانو یو کمپ ته نږدې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي او د پولنډ د ګدانسک ښاروال چې د مرستې د ټولولو په یوه غونډه کې د چړې ګزارونه پرې شوي وو پرون سا ورکړه. بشپړ خبرونه. په کابل کې د بهرنیانو یو کمپ ته نږدې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او نوي زیات کسان ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل د کابل په 9مه حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ مؤسسې او کارکوونکي پکې میشت دي په نښه شوی، خو دانش وویل په دې وروستیو کې دا کمپ تر ډیره خالي و، یوازې محدود ساتونکي پکې پاتې وو او ډیر ځاني او مالي زیان هم نږدې اوسیدونکو ته رسېدلی دی. د حیات خان په نوم د پیښې یو شاهد چې د کورنۍ غړیو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده رویټرز خبري آژانس ته وویل
بسته فامیل و از بین رفته، کلا را زخمی ساخته، کلا سرش شکاف شده، پای شکاف شده، کردنش بریده، سرش بریده، کلا را.
د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار وویل شاوخوا نوي تنه ټپیان چې اکثر ملکی وګړي دي روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي ویلي چې په ټپیانو کې 30 ماشومان شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د لومړنیو نتایجو د اعلان هرکلی کوي او وایي له دې وروسته به دا کمیسیون د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه په دقت سره وڅیړي چې د کابل ښار د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال او ویان علیرضا روحانی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
بر اساس قانون کاری که ما خواهیم کرد که تا کنون هم انجام
ده قانون لمخه هغه کار چې موږ کوو او تر اوسه مو هم کړی د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایتونو او اعتراضونو ثبتول او د هغو څېړنه ده او بالاخره په دې اړه به قانوني پریکړه وکړو. ښاغلی روحانی وویل چې تر اوسه یې د شاوخوا 10 ولایتونو د رایو د نتیجو څېړنه بشپړه کړې او د اعلانولو لپاره یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې او د شاوخوا 10 نورو ولایتونو وروستۍ نتیجې به د دې اونۍ تر پایه کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 کسان او شرکتونه د دې شرکت پوروړي دي او نه غواړي چې خپل پورونه پرې کړي.
موږ نوی لست چمتو کړی او دغه نوی لست به موږ ډېر ژر بیا هم سره دی چې عدلي او قضایي ارګانو ته یې ورکوو، سره دی چې جرایم سنګین ته هم ورکړی ان شاء الله بر رسنه سره هم شریک شي او پس لدین عملا به جرائم سنگین لخوا د دوی گرفتاری به عملا آغاز شي.
د ښاغلي توحیدي په وینا له پوروړو شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ راټولې شوي، خو دا کسان او شرکتونه تر اوسه نږدې 4 میلیارده افغانۍ د برېښنا شرکت پوروړي دي. لازادای رادیو خبرون آوری مسکو توکیو تا خبردارای ورکره چه ده پاسیفیک سمندر پخوا که ده پرتو لنجمن و تاپوگانو پا اره یو جول جاری تا پرسیدو که ده پرمختاک تمه ده ترهغنه کوی چه لمرای پرده تاپوگانو ده روسیه زمکنه بشپرتیا پرسمیت ونه پیجنی روسیه او جاپان دواره لدوهم نریوال جگری رئیسه پرده تاپوگانو چه روسیه ده جنوبی کوریل تاپوگان او جاپان ده خپل خاور شمالی برخه بولی ده مالکیت ادعا کوي. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې له خپل جاپاني سیال تارا کونو سره له کتنې وروسته وویل که څه هم د دې لانجمنو ټاپوګانو په اړه یو څه پرمختګ شوی او د دواړو هیوادونو دریزونه سره نږدې شوي، خو بیا هم ډیر اختلافات پر ځای پاتې دي. پخوانی شوروي اتحاد د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې دا څلور ټاپوګان لاندې کړل او د دغې لانجې له کبله دواړه هیوادونه نه دي توانېدلي چې د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره په خپلو کې د سولې رسمي تړون لاسلیک کړي. د پولند د ګدانسک ښار ښاروال پاول اداموویچ چې وړمه ورځ د مرستې د ټولولو په یوه غونډه کې د سټیج پر سر د چړې ګزارونه پرې وشول پرون سا ورکړه. روغتیایي چارواکو وویل چې نوموړی له حملې وروسته څو ساعته په خطرناک وضعیت کې و او ډاکټرانو یې د ژغورلو ډېره هڅه وکړه خو ونه توانېدل. چارواکو د تورن کس هویت نه دی ښودلی او یوازې دومره یې ویلي دي چې عمر یې 28 کاله دی او د جنایي جرمونو په خاطر یې څو کاله په زندان کې تیر کړي دي. او وروستی خبر، هغه پولندی چې تیر کال د اوکراین په لویدیځ کې د هنګری پر یوه فرهنګي مرکز په برید کې په لاس لرلو تورن دی وایي یوه جرمني خبریال دته د دې برید سپارښتنه کړې وه. هغه ویلي چې دې خبریال د پارلمان د هغه غړي د سلاکار په توګه هم کار کړی دی چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند غړی دی. دا ګوند د کډوالو ضد سیاست لري. 28 کلن میخال پروکوپوویتس پرون د کراکوف یوې محکمې ته وویل چې مانوئل اوشن رایټر لارښوونه ورته کوله. د اوشن رایټر مدافع وکیل دا ادعا غلطه بللې، که څه هم د هنګري پر فرهنګي مرکز په برید کې چې د تیر کال د فبروري په 14مه د اوربم په وسیله شوې وه چاته زیان نه و اوښتی، خو د حملې د کیف او بوداپست اړیکې چې مخکې هم د ځینو نورو عواملو له کبله ترنګلي وه لا کړکېچن کړل. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدر من اوریدونکو، د روانې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو او ردو ته را سره اوسئ. خوابوری چې په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو په اړه شکایتونه به په دقت سره وڅېړي. د انتخاباتو د څار بنسټونه هم له دې کمیسیون څخه همدا غوښتنه کوي.
غوښتنه هم د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې دوی د موضوع حساسیت درک کړي او خپل کار په ډېر دقت سره د عدالت تضمین سره باید ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون د کابل د رایو د نتایجو د اعلان پر مهال په خپلو چارو کې نیمګړتیاوې ومنلې.
موږ په دې باندې اعتراف کوو چې په پروسه کې به ستونزو شتون درلوده، اما کمیسیون خصوصا د کمیسیون رهبری په خپل وخت سره هغې ته رسیدګي کړې ده.
نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به یوازې د شهیدا محمد ابدالي او رحمت الله نبیل ملاتړ وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا او ترکیې ولسمشرانو په سوریه کې د یوې خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه خبرې کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې تر یوې میاشتې پورې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې په بشپړ ډول اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال او ویاند علي رضا روحاني دا څرګندونې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته تېره شپه ازادۍ راډیو ته وکړې او ویل چې د ډېرو ولایتونو د نهایي نتیجې د ډېرو ولایتونو نهایي نتیجې بشپړې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوراوي.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلانې دو وروسته خلک له نن څخه 48 ساعته فرصت لري چې د دغو نتیجو په اړه خپل شکایتونه او اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د دې کمیسیون مرستیاله ویان علي رضا روحاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې اعلان دا نه مشخص کوي چې څوک بریالی شوي او څوک ناکام دي. هغه څه چې د کابل او د نورو انتخاباتي حوزو د لومړنیو نتایجو په توګه اعلان شوي، په هیڅ ډول هغه به نهایي او واقعي نتیجې نه وي او په لومړنیو پایلو کې بریالي او ناکام نه مشخص کیږي. هغه کار چې موږ کوو د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایتونو او اعتراضونو ثبتول او هغو ته رسیدګي او په اړه د قانوني پریکړو کول دي. شاوخوا یوه میاشت څو ورځې وخت لرو چې دغې قضیې ته رسیدګي وکړو. ښاغلی روحاني زیاته کړه چې وروسته له هغې چې د ټولو شکایتونو او اعتراضونو په اړه زموږ اجراءات پای ته ورسیږي، د ولسي جرګې د نهایي نتیجو د اعلانولو پروسه به هم ټوله بشپړه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون دوشنبه له شاوخوا درې میاشتو ځنډ وروسته د کابل د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلانولو سره د رایې ورکوونکو او کاندیدانو اوږد انتظار پای ته ورسوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د کمیسیون دغه اقدام په دې هیواد کې د انتخاباتو پر سر د رامنځته شوي ولاړ حالت پای ته رسیدل ګڼي. ښاغلی رشید چې پرون ناوخته له ازادي راډیو سره خبرې کولې، دغه راز هیله وښوده چې د شکایتونو او اعتراضونو بهیر هم په وخت بشپړ شي.
وختونه هم د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې دوی د موضوع حساسیت درک کړي او خپل کار په ډېر دقت سره، په ناپوهتوب سره او په د قانون چوکاټ کې د عدالت تضمین سره باید ترسره کړي. د انتخابات کمیسیون څخه هم غوښتنه ده چې ټول معلومات او هغه جزئیات چې د انتخابات شکایت کمیسیون ورته ذات لري هغه د هغوی سره شریک کړي، تر څو خلک هغه کومه تمه او توقع چې لري چې لومړنۍ پایله وروسته کېدای شي شکایتونو ته درسته رسیږي وشي او عدالت تضمین شي هغه پر ځای شي.
د ښاغلي رشید په وینا د کابل د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې فساد د ځینو رایو ورکېدل او د لومړنیو انتخاباتو په اعلانولو کې ځنډ هغه موارد چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراتو یې د خلکو اعتماد ډیر کم کړی دی. خو دې کمیسیون ویلي چې مشکوکو مواردو ته د رسیدګي په خاطر د کابل د لومړنیو پایلو اعلان دومره وځنډید.
په راپور کې مو واورېدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې تر یوې میاشتې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې په بشپړ ډول اعلان کړي. پرون د کابل او د کوچیانو د حوزې د نتیجو له اعلان سره د افغانستان د ولسي جرګې د ترسره شویو انتخاباتو د نتایجو لومړنۍ پایلې بشپړې شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د کابل د رایو د لومړنیو نتایجو د اعلان پر مهال په دې بهیر کې ستونزې ومنلې، خو ویل وخت نا وخت بې ځایه نظرونو د انتخاباتو ملي بهیر زیانمن کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو نتایجو له بشپړېدو سره له ناکامو کاندیدانو د زغم او قانون ته د درناوي غوښتنه کوي. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه نور جزئیات لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بلاخره له نږدې دریو میاشتو انتظار وروسته د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې بشپړې کړې. په دې لړ کې تر ټولو ډېر ځنډول شوي بل خندونو سره مخ د کابل او د کوچیانو د حوزې د انتخاباتو نتیجې و چې کمیسیون یې له بیا بیاژمنو وروسته د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې له کابل څخه د درې دېرش کسانو له منځه یوولس یې پخواني وکیلان دي، خو نور یې نوې څېرې او تر ډېره ځوانان بریالي شوي دي. په ورته وخت کې د کوچیانو له حوزې هم چې لس څوکۍ یې لرلې په لومړنیو نتیجو کې تر ډېره نوي کسان بریالي پیژندل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په نتیجو کې د ځنډ یو دلیل حق حقدار ته رسول ګڼي، خو په دغه ټول بهیر کې ستونزې هم نه ردوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د کابل او کوچیانو د حوزې د لومړنیو نتیجو د اعلان غونډې ته وویل:
موږ په دې باندې اعتراف کوو چې په پروسه کې به ستونزو شتون درلودل، اما کمیسیون خصوصا د کمیسیون رهبری په خپل وخت سره هغې ته رسیدګي کړې ده او لازم تصمیمونه نیولي دي تر څو د دغو ناورینونو او بحران مخه ونیول شي.
د پلازمېنې کابل او دوه دېرش نورو ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په اته ویشتمه او نهه ویشتمه نیټه ترسره شول. د غزنی ولایت انتخابات بیا ټاکل شوي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د سرطان په میاشت کې ترسره شي، خو په دغه بهیر کې د ځنډ له پاسه ځنډ چې کمیسیون یې ننګه کوي په دې وروستیو کې تر ډېره له انتقادونو سره مخ و. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید په دې پوه شي چې په څو کارونو یې د خلکو د صبر کاسه نسکوره کړې ده. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم غلی پاتې نه شو، بلکې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې په تنزیه بڼه د انتخاباتو په خپلواک کمیسون انتقاد وکړ. د انتقادونو او ډیرو لوړو ژورو سره مخ د ولسي جرګې تېر انتخابات له شاوخوا درې کاله ځنډ وروسته ترسره شول، خو د لومړنیو نتیجو له اعلان سره لا هم وروستۍ نیټه نه ده معلومه چې نوي وکیلان به کله چارې سنبال کړي. په دې لړ کې د انتخاباتي شکایتونو کار لا پاتې چې د کاندیدانو وروستۍ برخلیک ټاکي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د یو شمیر ځوانانو وضعیت ته پام کړی چې د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او اوس مهال د افغان حکومت په زندانونو کې دي. له هغوی څخه یو مسلم دی چې 14 کلن دی او د کابل په بادام باغ زندان کې بندي دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ځان وژونکی نه دی، خو طالبانو له ده غوښتي و چې د دوی په لیکو کې جګړه وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه مسلم له 40 ځوانو هلکانو څخه دی چې زنداني دي او افغان حکومت یې ملي امنیت ته تهدید ګڼي. د دې هلک یو لاس زیانمن سوی او د رواني فشارونو او لبیرې چې له طالبانو یې لري خپل سر یې څو ځلې له دیواله وهلی دی. مسلم دا هم ویلي چې کورنۍ یې له ده ډیر بد راوړي او لیدو ته یې نه ورځي. په مقاله کې د بادام باغ زندان ستونزو ته هم پام سوی دی. په مقاله کې راغلی په هغه زندان کې چې د 120 کسانو لپاره جوړ سوی و 1500 زندانیان څه ډول اوسي. نیویارک ټایمز د افغانستان د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور له قوله لیکلي چې وایي نسی کولای ټول زندانیان په یو ځای کې وساتي، نو اړ دي چې په حملو او تروریستي پیښو تورن کسان له نورو جلا وساتي. ښاغلی انور دا هم ویلي چې که زندانیان له یو بل څخه لیرې ونه ساتل سي، شایي هغه کسان چې د غلاو په تور زنداني دي د نورو له لاسه یې ماغزه دومره ومینځل سي چې له زندانه له راوتلو وروسته شایي ځان وژونکي سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په پلازمینه کې د هوا ککړتیا ته کتلی او د مقالې په پیل کې لیکلي په جګړه ځپلي کابل کې سکاره او ټایرونه خلک تاوده ساتي، خوشار له دوده ډک سوی دی. د ورځپاڼې په وینا زهرجنې هوا کابل پر سر اخیستی او د دې ښار اوسیدونکي په ژمي کې د تودېدو لپاره له سکرو، لرګو، موټرو، له ټایرونو او حتی له کثافاتو استفاده کوي. ورځپاڼې د کابل د یو اوسیدونکي محمد شریف چې د ستوني او سږو په ناروغۍ اخته دی له قوله لیکلي چې نسي کولای د کور تودولو لپاره برق او ګاز وکاروي، نو پر ځای یې لرګي، پلاستیک او حتی د حیوانانو له وازګې استفاده کوي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغانستان چې له اوږدمهاله بحران سره مخامخ دی په تیرو 13 کلونو کې تر ډیره پر امنیت او بیا رغونې پر پلانو تمرکز کړی دی او په نتیجه کې چاپیریال ساتنې ته ډیر کم پام کړی دی. د چاپیریال ساتنې د متخصصینو په وینا حکومت د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تجهیزاتو له سخت کمښت سره مخامخ دی او نه دی توانېدلی په کابل کې د سکرو د مصرف او مضرو ګازونو مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د نړیوال روغتیايي سازمان د امارو پر اساس هر کال په ټوله نړۍ کې د ککړې هوا له کبله 4.2 میلیون کسان مړه کیږي او تر 80,000 زیات یې په افغانستان کې دي. د افغانستان د روغتیا په برخه کې چارواکو ویلي چې تر اوسه دقیق امار نه لري چې په دې هیواد کې د هوا د ککړتیا له کبله تلفات تر کومه حده دي.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. که څه هم اسلامي جمعیت ګوند ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د اوسنی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د جمعیت اسلامی د یو مشر احمد ولی مسعود د ملاتړ هڅه کوي، خو د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې د دوی ملاتړ به ونه کړي. دا ائتلاف وایي چې شهیدا محمد عبدالی او رحمت الله نبیل د دوی کاندیدان دي. له کابله د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي دغه ائتلاف به په راتلونکو انتخاباتو کې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي وفاق د سیاسي جریان د مشر احمد ولی مسعود ملاتړ ونه کړي. د دغه ائتلاف وایند فضل رحمان اوریا د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په ائتلاف کې دننه کاندیدان رحمت الله نبیل او شهیدا محمد عبدالی دي. وریا وای خاغل نبیل او عبدالی به پر نژدې ورځو کې د نوم سپتولو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورشي. د ده په خبره په دغو انتخاباتو کې به د برحال ولسمشر اشرف غنی ملاتړ هم ونه کړي.
با هیچ ترتیب ډاکټر عبدالله را ائتلاف حمایت نخواهد کرد.
ائتلاف به په هیڅ صورت د ډاکټر عبدالله ملاتړ ونه کړي او د احمد ولی مسعود ملاتړ هم نه کوي. ائتلاف به همداشان د ډاکټر اشرف غنی ملاتړ هم ونه کړي.
پخوا د دغه ائتلاف ځینو منابعو ویلي چې ائتلاف به په راتلونکو انتخاباتو کې د حنیف اتمر ملاتړ وکړي. تیره اونۍ د جمعیت اسلامي یوې منبع ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن دغه ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې د احمد ولی مسعود یا عبدالله عبدالله ملاتړ وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې ښاغلی عبدالله د نوم ثبتولو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي دي، خو ښاغلی عبدالله په دې اړه چې د سرطان د 9 په انتخاباتو کې به کاندید وي او کنه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې لړۍ د جدې په 14 پیل شوې او په پام کې ده چې شپږو نورو ورځو پورې هم دوام وکړي. تر اوسه لطیف پدرام، سید نورالله جلیلی، عبدالحکیم تورسن او عنایت الله حفیظ د جمهوری ریاست د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. مخکې له دې اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ته نږدې کسانو ویلي چې ښاغلی غنی او حکمتیار به راتلونکو انتخاباتو ته کاندیدان وي، خو تر اوسه د دوی د انتخاباتي ټکټونو د بشپړېدو په اړه خبر نشته. د انتخاباتي ټکټونو د جوړولو لپاره د هڅو په لړ کې جمعیت اسلامي د کریم خلیلی په مشرۍ حزب وحدت اسلامي او د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند هڅې کوي چې په ګډه سره انتخاباتي مبارزو ته ورشي. په ورته وخت کې د محمد محقق په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان ویان عباس آگا وای ممکن حنیف اتمر له خپلو مرستیالانو یونس قانونی او محمد محقق سره د روانې اونۍ د چهارشنبې په د نوم لیکنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورشي. ښاغلی آگا د محقق په تصمیم کې بدلون کم ګڼي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په سوریه کې د یوې خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه خبرې کړي. دواړه مشران وروسته له هغه ټلیفوني خبرې کوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ ترکیه ته خبرداری ورکړی و چې که په سوریه کې پر کورد ملیشو حمله وکړي د ترکیه اقتصاد به ویجاړ کړي. د دې ملیشو ملاتړ امریکا کوي. په دې اړه نور جزئیات له نوریاس نوري څخه واورئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د ټلیفون له لارې د سوریه په شمال کې په هغه سیمه کې چې په دې وروستیو کې له سخت دریځو وسله والو پاکه شوې د یوه خوندي زوند رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې د جمهوري ریاست دفتر ویلي چې دواړو ولسمشرانو په دې ټینګار وکړ چې د سوریې د سرحدي ښار منبج په اړه د لارې نقشې بشپړولو او هم دې ته اړتیا ده چې هغو عناصرو ته اجازه ورنکړل شي چې هڅه کوي له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان مخه ډپ کړي. ترامپ د تیر کال په دسمبر کې اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپل شوی او 2000 امریکایي سرتیري بیرته خپل هیواد ته ستنوي. له اردوغان سره د ترامپ له دغو خبرو مخکې هغه ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې که په سوریه کې پر کورد ملیشو چې د امریکا له ملاتړه برخمنې دي حمله وکړي نو اقتصاد به ویجاړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له ریاست څخه د کتنې په مهال ترکیې ته د ولسمشر ترامپ د دې خبرداری په اړه د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی داسې انګیري چې پر کردانو د ترکیې د حملې په صورت کې د ترامپ اشاره به پر ترکیې احتمالي اقتصادي بندیزونو ته وه. پومپیو وویل موږ د نړۍ پر ډیرو هیوادونو بندیزونه لګولي او د دې په باور د ترامپ هدف هم ښایي همدغه بندیزونه وي، خو دا باید پخپله له هغه وپوښتئ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیې ته اقتصادي ګواښونه کوم ځای نه نیسي او نه هم دا هیواد له دغسې ګواښونو بیریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
خورشید د کونړ ولایت له دنګام ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، د انتخاباتو په ورځ ښوونکو خپل ځانونه د مرمیو په باران کې د رایو ورکولو مرکزونو ته ورسول، خو تر اوسه یې حق الزحمه نه ده ورکړل شوې. حکومت د دې موضوع ته پاملرنه وکړي. عبدالهادي حقمل له کندهار لیکي، دلته سخته وچکالي ده، مؤسسې د مرسته وکړي. عبدالله ضیا له شاجوی نه لیکي، که د سولې ولسي حرکت په ولایتونو کې تظاهرات وکړي، دا به د سولې یو نوی پیغام وي. رحمت الله د کندهار نه لیکي، حکومت د شپې لخوا پر ملکی وګړو او د هغو پر کورونو چاپې نه وهي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات ستایو او موږ د پولیسو سره د غلو او سړي تښتونکو کسانو د نیولو په برخه کې همکاریو او مرسته ورسره کوو. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، د معرف وزارت باید راتلونکي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. قدر مناوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په کابل کې د بهرانیانو یو کمپ ته نږدې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او له نوي زیات کسان ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په نهمه حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ، چې غیر حکومتي بهرنۍ مؤسسې او کارکوونکي پکې میشت دي، په نښه شوی و. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د ولسي جرګې د لومړنیو نتایجو د اعلان هرکلی کوي او وایي له دې وروسته به دا کمیسیون د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه په دقت سره وڅیړي چې د کابل د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. د دې شرکت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 کسان او شرکتونه د دې شرکت پوروړي دي. مسکو توکیو ته خبرداری ورکړی چې د پاسیفیک یا آرام سمندر په خوا کې د پرتو لنجمنو ټاپوګانو په اړه یو جوړجاړي ته په رسیدو کې د پرمختګ تمه دی، تر هغه نه کوي چې پر دې ټاپوګانو د مسکو ځمکنۍ بشپړتیا یې په رسمیت نه وي پیژندلې. د پولنډ د ګدانسک ښاروال پاول اداموویچ چې وړمه ورځ د مرستې د ټولولو لپاره په یوه غونډه کې د سټیج پر سر د چړې ګزارونه پرې وشول او ټپي شو، پرون سا ورکړه. او هغه پولنډی چې تیر کال د اوکراین په لویدیځ کې د هنګری پر یو فرهنګي مرکز په برید کې په لاس لرلو تورن دی، وایي یو جرمني خبریال دته د دې برید سپارښتنه کړې وه.